افغانستان کې د سحر لاس بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. السلام علیکم. بل خبرونه مو پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړي سوي خوځینی راپورونه هم خبرو واوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخه ول وی چې د دوی په خبرو کې ځینی پرمختګونه سوي دي. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې نن سهار موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې اړوند په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه سوې ده. د دغه وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه سهار ته نیمې بجې هغه وخت وسوه چې له سیمې د بهرنیو ځواکونو کاروان په تېرېدو و. نصرت رحیمي وایي چې په چاودنه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تلفات څونه دقیق در قام به وروسته تاسو سره شریک کوله. بعد مرغ تلفات لري له سیمې د بهرنیو ځواکونو د موټر یو کاروان تېرېده چې دغه چاودنه رامنځته شوې.
تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. پرون په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخې ته وسوه شپږ کسان وژل سوي او شپږ نور ژوبل سوي وو. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې د عامه ساتنې پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ پوځیان وژل سوي دي. په هرات کې د عامه ساتنې درستیزوال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې پر مختللې وسلې ورسره وې په ربات اخوند سیمه کې پر پوستو حمله وکړه. دا ما ساتنې لس تنه ټپیان سوي او شپږ تنه وژل سوي. هغوی دوربین لرونکي وسلې لري چې هر چا له سنګر څخه سر اوچتاوه وسلوالو ویشتل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د هرات په اوبه او پښتون زرغونو ولسوالیو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوي دي. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش تنه غړي چې په پم کې لري په پلي ډول مساکله ولسوالۍ ته ولاړ سي نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دوی چې له مرکز لشکرګاهیې حرکت پیل کړی وایي د هوا د ګرمۍ له کبله شایي په چانجیر سیمه کې تم سي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل.
دا چانجر د لیسې په سیمه کې یو لږ مختزو نور د مکو ځکه چې بخار وژه ده بلخوا ګرمي ده او ملګري هم ستړي دي. تر دمې وروسته که چیرې ملګري ځواکمن وو بیا حرکت پیل وکړو.
د سولې ولسي حرکت مشرتابه وایي مساکله ولسوالۍ ته د دې لپاره پلی تګ پیل کړی دی چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او اوربن پیغام ورسوي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپله پرونۍ وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته یې پناه ورکړې او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پېښوي چې پر اوبو تېرې سوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات سوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې بیره په دې وروستیو کې ولاړه کړې ده. سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا ملاتړ کېږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کېږي په سیمه کې د نفوس پر سر سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پامپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول وو. ښاغلي پامپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبرلانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي وو هغه اسناد او شواهد ښیي چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې لاس درلود. بله اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پوښتنه وسوه چې آیا ده دغه اسناد او شواهد کتلي. ده وویل هو، ده او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې لوړ رتبه چارواکي ترکیې ته د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي پر انقرې د فشار زیاتولو هڅه په داسې حال کې وکړه چې ترکیې ویلي چې د دې سیستم د رانیولو موافقه به عملي کوي. د نړیوال امن د چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست معینې کاترین ویلبارجر پرون وویل د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیول به د اف 15 ډوله جټ الوتکو په پروګرام کې د ترکیې پر شراکت او د ناټو له نورو متحدانو سره د ترکیې پر اړیکو زیان رسوونکي اغیزې ولري. مینمن ویلبارجر پرون په واشنګټن کې اتلانتیک شورا ته په وینا کې وویل له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم رانیول به ناوړه عواقب ولري. امریکا له انقره غوښتنه کړې چې د روسیې دغه دفاعي سیستم دې نه رانیسي. د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکو ته بالقوه خطر پېښوي. تاسی ازادی رادیو ته خوښ یست. په خبرونه کې ځینې مسایل څېړو. تر هغه وروسته د ازادي رادیو مجله اوریدلی سي. په پیل کې ورزو کابل ته ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار 3:30 بجې هغه وخت وسوه چې له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو کاروان په تېرېدو و. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی. نور جزئیات له ده څخه اورو.
صالح صاحب لکه تا چې یادونه وکړه چاودنه سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په دغه چاودنه کې 4 کسان ملکیان وژل سوي دي، همدارنګه 3 کسان نور ټپیان دي. تر اوسه پورې هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل په کابل کې رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې چې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نښه سوی و، پکې 4 امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. خو تر اوسه پورې هم ازادي راډیو ته په دې اړه کره معلومات نه دي راغلي چې په دغه پیښه کې وروستي جزئیات د تلفاتو جزئیات څه دي. سالی صاحب،
بلې، افغان صاحب، دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پرون هم په کابل کې یوه انتحاري حمله سوې وه چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. د کابل اوسیدونکو ته یې څومره اندېښنې پیدا کړې په داسې حال کې چې اختر هم پرانیژد کېدو دی او په کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده؟
سالی صاحب، نه واجب کابل کې تیر ورځ چاودنه سوې ده. د مارشال محمد قسیم فهیم په پانتون دروازه کې هلته شپږ کسان پولیسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. بلکې دې سره په خوا کې په دې وروستۍ اونۍ کې د روژې په وروستۍ اونۍ کې په کابل ښار کې په ټوله کې بریدونه او چاودنې زیاتې سوې دي چې موږ د کابل ښار یعنې په دشتي برچي همدارنګه د دوغابات او څو دوه ورځې وړاندې په د کابل په قلاچه سیمه کې هلته وسلوال بریدونه په پولیسو باندې کېږي. کابل ښاریان زیات اندېښمن کړي په داسې حال کې چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کابل امنیت قوماندانۍ په ښار کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو بیا هم خلخل چاودنې کېږي او دغه چاودنې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډېره مننه. ومردل چې نن سهار په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې په دې چاودنه کې ځینې امریکایي سرتیري یا ځینې امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان سوي دي. ازادي راډیو به هڅه وکړي چې په نورو خبرونو کې په دې اړه تاسو ته وروستي او تر دې دقیق معلومات وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو دوی نه دي توانېدلي چې پر اوربند یوې موافقې ته سره ورسیږي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دې خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پاغه غړې اعلامیه کې چې پرون خبره شو د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربن پر امکان د اسلامي نظام پر پیوړی کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغون کې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعت مذاکره وکړه. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایوه لرطبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې رسوي کې د افغانستان په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې له تنباکو څخه اکثره د سګریټ، چلم او قلیون په ذریعه استفاده کیږي. تنباکو د نشه یي توکو اساسي عنصر ګڼل کیږي چې په نړۍ کې د مړینې دویم علت جوړوي. تفصیل له خان محمد سین.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نو آباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږد مهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوم. د زلویختو کالو راهیسې د سګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤول حبیب الله اروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معدې د 30% سرطان لامل په دوامداره توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغېز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
د بدن په ټول سیستم او په تیره پر تنفسي، قلبي او تناسلي سیستم اثر کوي. په تناسلي سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بل ستونزه چې د تنباکو څخلې پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بمردل چې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوي دي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو په سول کې 10 عامل د تنباکو محصولات دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام له مسؤل ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلفو انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټول نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي. او همدارنګه تمباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 کې دغه څه د تمباکو استعمال چې اوس روان دي مخکې لاړ شي په 2000 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تمباکو د وجې نه د او 8 میلیونه انسانان ته یعنی 2 میلیونه به 8 میلیونه ته خېزو کې. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې د سږو د تنفسي سیستم د تناسلي سیستم د زړه دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې د دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تمباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تمباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خو دا ده چې دا د تمباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدې شي. خو طبعا همدغس 15 کاله 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار تمباکو د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نسو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه طریقې دي چې سای استعمال کې ترڅو پوری دغه تمباکو له نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تمباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو کلک دوا سه کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې مثلا یو څه ژاولې د نیکوتین لرونکي ژاولې هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو ممیزو بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تمباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تمباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نشي. نو په دې خاطر باندې مونږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د 1 نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تمباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر حبیب الله اروال وله ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د تنباکو پر زیانونو یې خبرې کولې. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو په سلو کې 1.5 عامل د تنباکو محصولات دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړی.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږېدلی
چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو، او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې، د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې ننه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لالای غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رانغښتي.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي دک کې مبتلا یم. سخی بیا لخپل ځانه مرور یم، زمانی را گرزول لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپږ کاله وړاندې یو شمېر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول، او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي، او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي، او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه. نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړي توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولیا تما د پښتو ورځ په کابل او یو شمېر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله، او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ، او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمېر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه، او د پښتو او پښتنو پر وړاندې د په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی، او په کار وچه واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیرونه په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلای چې د هیواد یو له تاریخي آبداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلید ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ، او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوند بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې، او د جام د سلې د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې، او په دې لاره کې یونسکو هم خپله همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د سلې د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو راپه دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي، او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د درېو کلونو په موده کې د جام د سلی د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي، چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالر د جام د سلی د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول یې په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا یې په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي، چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلې.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری هیئت وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دوی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو لمرستې مخه د مطالعه فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا زلمو د تخنیکی مسلکی انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیه تر څنګ دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړ او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل، ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همداسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له 13 کالو څخه د دغه ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغونه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعې مصرف شي او د تغه خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې، په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالت دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کېږي هم دغه لړۍ موږ پیل او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعه د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو پر روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او هڅې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مناسب ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته ګاندو هم ورځي او له هغوی نه لیدنه کوي او هلته مطالعه کوي. دوی له موږ سره د تصویري نندارتونونو په جوړولو کې مرستې کړي دي. دوی له موږ سره د ژورنالیستانو د چارو په همغږۍ کې هم مرستې کړي دي. په مشاعرو، ادبي غونډو، بهیرونو هم سره ګډېږي او موږ د دوی د اقدامات ستایو.
لیکوالان، د کلم خواندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل هم داسې کار نه کړی دی. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه ونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځغونډې، ستاینغونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیات یې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته. مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترک. مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو، ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال نمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لومړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اندسې و پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې آلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو مدغه شان ځانګړي ورځې شته کنه، یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره د تنمنځ کی؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر سرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده، او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، پښتنو د سیاست ورځ ده، پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمانځه وړي. یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي
ځینې خلک پښتانه پخپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي هغه روحو کې تکلیفونه بل لري کیږي ورو ورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو دغه د پښتو ورځ چې تا ناسم په هوای ډیرو سره داسې دا نیداد چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده،
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی.
او د دې د پښتو راز یوازې د ژبې راز نه ده.
ها لیوال سب استاسي د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د سنزو مشکلات په اړه تاسو حالته بحث وکړه، لاغره ورسره ګڼو بیلابیل بنسټونو هر کال دغه ورځی ون مانځلې او د پښتنو د سنزو مشکلات په اړه بحثونه وکړل. د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه هم دغه ورځ مانځي، د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز ودریګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی د هیواد بهر دي، او اوس خو د پدین پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشه ما هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه پښتنو ته د څوک چې له هیواد بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله ده چې دوی سره پیدا کړي، دا غوړز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خپاغه کې سلیقوي برخورد کی، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي، کنه خو د پښتو ورځ باندې مکاش چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. دوه برخه، یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پوره سره پیدا کړي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې بغونډې کیږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کیږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، هغه ته څه پکار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله بداشي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد محاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي. د پښتو راز به دا موخې ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیر مهم مسله چې وي کاغه په هر برخه کې، کاغه سیاسي، کاغه دینی، کاغه اقتصادي، کاغه کلتوري، هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې غوی پښتو وای په قوم پښتانه دي د غیورزي د دمنځن په پارسي
نو زما پیغام بدای چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلما او یو دراو ټولې دو بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل لټوي هغه هر څه وی د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګه ونسوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ دا د نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وایي چې دوی د خلکو نور پردې ژبه وایي ک لاندې والا دي ک برنی دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوې جنگ ځپلې او رسپاتې سیمه کې لیکوالی او شاعری کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وی چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت دغه په کارونو غږیدل
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې مسول امدا شان آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کور وطن خوشاله چې وخت مو راکړ تر تاسو سره د لږ خواړه ولر
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او امدا شان نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز احسام شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روس په کوم برخه کې اچي کړی دي
تقریبا 15 کاله را ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعرانو ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړ کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد ملکی او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران خو یو تعداد د همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکاتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کرا ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه په 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کمی شعرونه دي چې خبره تاریخ ته نه کېږي اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندېسته زیاتره وخت لیکنې کوو لیکنې هم لرو
وزینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقاله لرو چې ور کړی مو دي. خو مهم یا ډیر زما د کار برخه چې دا هغه البته دا ده چې د شعر او شاعري ده، او په محلي ساته مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
ده. دغه ځای ته راسو ژوندی صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي؟ څومره چاپ آماده؟
او دقیق ارقام یې خو نهسته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټه ورته به هم شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري نو هغه د پنځلس کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم، ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري، خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو پنځلس کالو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره راواخلو اویا اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل لاغسته کې او یو سم تعریف هم ورته ونه شو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي، پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاري د ادبیات دلاري وکولای شي دا ولسونه سره ویش کړي، تر څو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوبزو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او اوریدل کیږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کړي، ذهنیت سازي وکړي، تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو شو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتل، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو د کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ پنځلس روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتې په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوې زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد.
په خلاص کې د لرګي پلانه زیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس ته جوړ شوی و. بل لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې: شپږیزه! هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې: آوټ! لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل: مړه، دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل: هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
برغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او لخپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب ورته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوی د زیږیدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ تر اوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا، یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک ورور وو، توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت، چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پښته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو، چې موږ حاجی میرزا خان نیکه، یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي:
یو ورځ ملکیار بابا د خپل تر توخی کور ته ولاړ او د خپل تر زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تیره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل که چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما سړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی زړه مې زوړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گرینڈل وایي شاعر نمري د همدغې خبرې په استناد د هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندي دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایاز یې په ویر یوه مرثیه لیکلې او هارون پاچا یې شعر ترنم کړی.
سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین استاد شپیلی پوا ویلایم سخی برتم یو زلی راجوندائی که زو جلی در بیلتون توری بلایم سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی و جان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک که مبتلایم سخی بیا لخپل جان مروریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم سخی و من کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی سخی لگ می ربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم په غم کی مبتلایم سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپیوایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخپل قد بسوری که نما دماشو اے قد په سوري کینم او دم شم د خپل قد په سوري کینم او دم شم په تسلیم نشته دوم احسانو تسلیم نیشت دونو ایسا نو جو نری جی کد شبو کمرون جو نری جی کد